احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې لدې خبرو چې تمه ده د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو له استازیو سره په غونډه کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ټینګار کړی چې د افغان حکومت او طالبانو استازي باید د سولې خبرې مخته یوسي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
په سر کې د څه مهم خبرونه سره کې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر پر راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. په بادغیس ولایت کې په دوو جلا پیښو کې څلور افغان امنیتي سرتېر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو سټلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر پر راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجی دین محمد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دغه ناسته چې په شپږشتم د میلادي میاشتې په دغه کې په دوحه کې ترسره کیږي او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه د سولې لپاره او افغانستان کې د امن او د ځینې بندیزو لپاره کار کړی دی دوی هم پکې برخه واخلي.
دا مهال په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې وه او ویلې دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای سي. د پنځمې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ښاغلی ګوتیرش ویلې چې اوسني پرمختګونه شایي په افغانستان کې د 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې او پایداره توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسیدلای شو. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي دي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. په بادغیس ولایت کې په دوو جلا پیښو کې څلور افغان امنیتي سرتېر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بادغیس ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه لسګونو وسلوالو طالبانو د دې ولایت په مقر ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې پوستې برید وکړ. د شغل بیگ په خبره په دې پیښه کې دوه سرتېر وژل شوي او درې نور ټپیان شول. نوموړي زیاته کړه چې طالبانو د غراز د قلاینه ولسوالۍ په لامان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې ډله ییز برید وکړ چې یو سرتېر پښو جلسه وای دی. د بادغیس ولایتي شورا رئیس وای په دوهم برید کې شپږتنه وسلوال طالبان هم جلسه وی او یو شمیر ټپیان دي. د بادغیس والی وان جمشید شهابی دواړي پیښې تاییدوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي تدامي چی یا ماموت وای چې په داس حال کې چې د افغانستان حکومت خپل پاملرنه د سولې دوامداره پروسې ته اړولې ده، د افغانستان خلک لا هم د بشري حقوقو د لاسرورونو په اړه اندېښمن دي. لایونمات خپي ویلمي کې چې د شوزو د نړیوال ورځ په مناسبت خبره کړي وای په دې هیات کې په ځنګړی ډول د برابرۍ د اصول او تبعیض د لمنځوړلو په برخه کې لاسرورونی په سختي ترلاسه شوی دي. شغل یا ماموت په همدې مراسمو کې ویل چې د سولې په اړه د تصمیم ولو په غونډو کې د شوزو فعال او اغیزمن حضور د ټول افغانانو په ګټه او د جنسیتی برابرۍ د قوانینو او پالیسیو د جوړولو په برخه کې یو مهم او اساسي ګام دی. د شوزو نړیوال ورځ هر کال د مارچ په 8 نیټه لمانځل کیږي او سږ کال ملګرو ملتونو د ورځ په دې شعار سره ولمنځل چې یو شان فکر وکړي، فعال اوسي او د بدلون لپاره نوښتونه رامنځته کړي. د هند په دهرادون کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 223 منډو له جوړېدو سره خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. وروستۍ لوبغاړی راشد خان چې د 250 منډو له جوړېدو وروسته وسوځېد. په دې ورځنۍ لوبه کې چې پچا آیرلند ګټلې وه، افغان لوبډلې ته یې لومړی د بیټنګ بلنه ورکړه. سمو ژغ لاسه د رادیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوو سټلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. امریکا د ایران د اقدامات د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو سرغړاوی بولي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست استازي جاناتن کوهین د پنځمې په ورځ عمومي منشي انټونی ګوتیرش ته په یو لیک کې د ایران بې ثباته کوونکي فعالیتونه غندلې دي او پر تهران یې غږ کړی چې د لری واټن وشتونکو هغو توغندیو سره تړلې ټول هڅي د سم دستي ودروي چې اټومي وسلې لېږدولای شي. په دې بیان کې د ملګرو ملتونو د 2015 میلادي کال پریکړه لیک ته اشاره شوې ده. په دې پریکړه لیک کې له ایران غوښتل شوی و چې تر اتو کلونو پورې د هغه توغندیو له جوړولو ډډه وکړي چې د اټومي وسلو د لېږد وړتیا لري. او په تاجکستان کې د اپوزیسیون یو نامتو فعال شرف الدین ګدایف ادعا کوي چې تیره میاشت د هیواد چارواکو لخوا ځورول شوی دی او زیاتوي چې فشار باندې راوړل شوی چې د 2020 میلادي کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د مشر زوی ملاتړ وکړي. ګدایف د اپوزیسیون یوې ډلې غړی دی چې څلورویشت نومیږي. د دې ډلې فعالیت له وړاندې په تاجکستان کې ممنوع اعلان شوی دی. ګدایف د پنجشنبې په ورځ د هالند په پلازمېنه امستردام کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې مشر سید مومن یتیموف پر ده د فشار راوړی دی. ګدایف ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو دوی په مسکو کې نیولی او بیا یې د تاجکستان چارواکو ته سپارلی دی. دوی اوس په هالند کې ژوند کوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو سرمنشي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو غوښتنه کړې او د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی هیله مند دی چې په قطر کې بل طالبانو سره وګوري.
دغه ناسته چې د پښتونستان د میلادي میاشتې په ترسره کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې افغان حکومت وایي د قطر اوسنۍ خبرې هم د دوی په سلام مشورې مخته ځي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو جګپوړی قمندان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تازه معلومات د امریکا له استازو جرګې سره شریک کړي. په دې خبرونه کې د افغانستان د ملي دفاع د سرپرست وزیر سرګندونې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د شورا پر پوځي اډې د تیرې اونۍ د برید په اړه هم اورېدلی شي.
دا به موږ تر هغه اخیري سوري نه چې دا پلان سوی تر هغه ځای به تعقیبوو انشاءالله الرحمن. په دې کې شک نشته چې غفلت هم سوی.
د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس سره د ملي ټیم په اړه غږیدلی.
باید واقعا هم مشغله استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په سوی توپ کولای شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي په قطر کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره په تیاریو بوخته ده. تمه ده چې دا خبرې د روانې میاشتې په 16 د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجا ساپۍ او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلي دي چې سوله یوازې د هر اړخیزو بین الافغاني خبرو له لارې ترلاسه کېدای شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په راپور کې ګوتیرش تېره ورځ وویل اوسني پرمختګونه ښایي په افغانستان کې د 10 جګړې د پای ته رسولو لپاره یو غوره چانس وي. نوموړي زیاته کړې چې د سولې یو پایدار توافق ته یوازې د پراخو بین الافغاني خبرو له لارې رسېدل شو. ګوتیرش زیاته کړې زه د دې کړکېچ او نه منونکې انساني مرګ ژوبلې د پای ته رسېدو لپاره د سمدستي مستقیمو او واقعي خبرو اترو د پیل غوښتنه کوم. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په شپږم دور خبرو اترو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه ناسته چې ټولې لپاره دلته اوس په کابل کې د افغانانو په منځ کې د سیاسینو او معاصرو خلکو مدني ټولنو او همداسې د دولت په منځ کې خبرې روانې دي چې تر څو پورې هم د دغې غونډې لپاره موافقې ته ورسېږي او د سولې عالي شورا چې هغه تر اوسه پورې د دغه د سولې لپاره او افغانستان کې د
د سولې شپږم دور خبرې اترې به د رواني میلادي میاشتې په 16 نیټه د قطر په مرکز دوحه کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي همدارنګه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ یادونه کړې او هیله څرګنده کړې چې دا پرمختګونه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي او ویلي دي چې لومړی باید بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم دور خبرې روانې دي. ویل کېږي چې دغه مذاکرات په څلورو مسلو د تروریزم پر مخنیوي، د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، بین الافغاني خبرو او اوربن راسرخي چې هوکړې ته رسیدو سره تړاو لري. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای د سولې په شپږم دور مذاکرو کې د افغان حکومت د پلاوي ګډون د پروسې بریالیتوب لپاره مهم ګام یادوي.
کریستیا هم د افغانستان د حکومت هیات طالبان په شپږم دور کې ومني او سره کینی، دا ډېر پیشرفت ده د سولې د خاطره او ډېر مفید او مثبت ګام دی د افغانستان خلکو د آرامۍ او سوله کې اوسېدلو ته. د افغانستان حکومت ښه اجنډا ونه لري او ورته قابل د تایید نه وي او یو جوړجاړي ته سره دوی په هغې ونه رسېږي، دا به ناکامي ده افغانستان دی حکومت.
له بلې خوا یو شمېر مدني ټولنې هم ټینګار کوي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره ښه شرایط برابر شوي او باید ترې ګټه واخیستل شي. د مدني ټولنې د مجتمع رئیس عزیز رفیع په خبره دواړه لوري له جګړې ستړي شوي او د سیمې وضعیت ښیي چې په افغانستان کې باید جګړه ختمه شي.
تمه ده چې څه باندې دوی اونۍ وروسته په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی هم د سولې په روانو خبرو کې ګډون وکړي. بل لور ته افغان حکومت وایي چې په قطر کې د سولې د اوسنیو خبرو له ټول جریان خبري شي او سلام مشورې ورسره کیږي. د امریکا یو جګپوړي چارواکي تېر ورځ ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د امریکایي پلاوي د خبرو په اړه په منظم ډول ولسمشر اشرف غني ته معلومات ورکوي او سلام مشورې ورسره کوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکایي چارواکو ټیم په منظم ډول له افغان ولسمشر اشرف غني سره تماس لري او په قطر کې د طالبانو له استازو سره د دوی د روانو خبرو په اړه سلام مشورې ورسره کوي. له دې مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال جوزف ووټل ویلی وو چې ولسمشر غنی په عام محضر کې د خپلو اندېښنو له څرګندولو سره سره د امریکایي چارواکو او طالبانو د استازو ترمنځ د روانو خبرو د نوښت ملاتړ کوي. ښاغلی ووټل تېره ورځ د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعیه غونډه کې وویل له ښاغلي خلیلزاد سره له خپلو بحثونو یې دا نتیجه اخیستې ده چې نوموړی په منظم ډول له ولسمشر غني سره سلام مشورې کوي او د خبرو له جریانه یې پوره خبروي او ولسمشر غني هم د دې خبرو ملاتړ کوي. د جمهوري ریاست ویاند هارون چخانسوري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي چارواکو او افغان حکومت ترمنځ دوامدار تماسونه شته.
آقای خلیلزاد تیمشان در تماس است و هر ما اقدامی که در امانگی با حکومت افغان.
خغلی خلیلزاد او تیم یې له ولسمشر غنی سره تماس لري او موږ د هر هغه اقدام چې له افغان حکومت سره د همغږي او د حکومت د سولې د پلان په اساس پرمخ ځي او نتیجه یې له افغان حکومت سره مخامخ خبري وي ملاتړ کوو.
حکومت افغانستان شو مازیمات میکنه.
خو ښاغلی چخانسوري دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې تر اوسه کافي پرمختګ نه لیدل کیږي. ولسمشر اشرف غني له دې مخکې څو ځلې د سولې د روانو هڅو د څرنګوالي په اړه غیر مستقیمه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د سولې په خبرو کې ښکیل اړخونه باید په هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هڅه وکړي او یو ځل خو یې خبرداری ورکړ چې افغانان به تحمیلي سوله ونه مني. ښاغلی غني د سلواغې په 14مه نیټه د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو له استازو سره په کتنه کې وویل چې موقتي سوله به ونه مني.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو جګپوړي قومندان د خپل هیواد د استازو جرګې یوې کمیټې ته د پنجشنبې پر ورځ وویل چې تر اوسه پورې دوی ته امر نه دی شوی چې له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي. په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو عمومي قومندان هم همداراز وویل چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د دغه هیواد سیاسي شرایطو ته په کتو ووځي. تفصیل د اسمت چاروان په راپور کې.
په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د جګړې د پای ته رسولو په اړه د ولسمشر ټرمپ له پلان سره سره امریکایي پوځیانو ته تر اوسه پورې امر نه دی شوی چې له افغانستانه ووزي. جنرال جوزف ووټل د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د ځواکونو د ایستلو ورته نه دی ویل شوي، د هیڅ شي د ایستلو امر نه دی شوی. د همداراز له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه وویل باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه شرایطو ته په کتو وشي، یعنی په سیاسي برخه کې له پرمختګ وروسته. په افغانستان کې سیاسي شرایط اوس داسې نه دي چې امریکایي پوځیان له دې هېواده ووزي. امریکا حاضر ده په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوخته ده او د افغانستان حکومت په دې خبرو کې ګډون نه لري. طالبان ټینګار کوي چې یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو ژخیږي، خو امریکا وایي چې باید امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شرایطو باندې هم موافقه وشي. ووټل چې پرون د وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ویل ټینګار وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره له دې چې په ښکاره د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو اندېښنه شي عملا د هغو ملاتړ کوي. جوزف ووټل د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د سوال او ځواب په غونډه کې همداراز وویل دا د ده نتیجهګیري ده. له زلمی خلیلزاد سره یې له نږدې خبرې کړي او هغه له ولسمشر غني سره په منظم ډول مشورې کوي، بشپړ معلومات ورکوي او په حقیقت کې دا خبرې د ولسمشر غني په ملاتړ پیل شوي او هغه ترې خبر دی.
په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو عمومي قمندان جنرال جوزف ووټل وایي چې له افغانستان به امریکایي ځواکونه شرایطو ته په پام سره ووزي. بل لور ته د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر هلمند ته د سفر پر مهال د پنجشنبې په ورځ ویل له طالبانو څخه به پر 215 میوند قولي اردو د شوي برید غچ واخلي. په دې سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ترڅنګ د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم ملګری و. د تیرې اونۍ په جمعه یو شمېر وسلوال چې په درنو او سپکو وسلو سمبال ول د شورا په نظامي هډه کې د افغان ځواکونو مرکز ته ننوتل او درنه مرجوب لی واړوله. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او حکومتي چارواکو ویلي دي چې د حملې پلان په پاکستان کې طرحه شوی و. په دې اړه نور تفصیل له هلمنده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پراپور کې.
د افغان او بهرنیو ځواکونو دغه لوړ پوړي چارواکي تر برید یو اونۍ وروسته هلمند ته راځي او د شورا په نظامي هډې کې د ملي اردو پر 215 میوند کل اردو د وسلوالو د هغه عملیې د څرنګوالي په اړه معلومات کوي چې پکې د ملي اردو ګڼ شمېر سرتیري او منصوبین ووژل شول. د ملي دفاع د سرپرست وزیر اسدالله خالد په مشرۍ پلاوي کې د کورنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر هم شامل وو. د دفاع وزیر اسدالله خالد رسنیو ته وویل د دې برید د طرحانو نه یو تن د کومندو ځواکونو په غځانګړو عملیاتو کې وژلی دی چې د نوزاد په ولسوالۍ کې د پنجشنبې په شپه په لاره اچول شوي ول. هغه وویل په دې عملیاتو کې دوه نور کسان هم نیول شوي دي چې تر پلټنو لاندې دي. شغلی خالد زیاته کړه هغه کسان به محکمې ته راکړل شوي چې د دې برید په مخنیوي کې پات راغلي دي او یا یې غفلت کړی دی.
او دا به موږ تر هغه اخیری سوري نه چې دا پلان شوی تر هغه ځای به تعقیب وو انشاءالله رحمان. په دې کې شک نشته چې غفلت هم شوی او هغه چا چې غفلت یې کړی که په هر سطح او په هر رتبه کې وي د موږ دې تحقیق ټیم به دا معلوموي او هغه ته به د غفلت الزام وکړي چې په آینده کې له داسې پیښو نه جلوګیری وشي.
د تیر جمعې په ماښام یو ډله وسلوال چې دولتي مسولینو یې شمیر 12 تنه ښودلی دی د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې د واشیر ولسوالۍ اړوند د شورا په نظامي اډه کې 215 میوند کل اردو ته ننوتل چې د دوو ورځو مقاومت په ترڅ کې د ملي اردو ګڼ شمیر سرتیر مړه او ژوبل کړل. اسدالله خالد ویل د برید په ترڅ کې د افغان ځواکونو شپږ ویشتنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي، خو طالبان بیا د تلفاتو شمیر د دې نه څو چنده زیات بولي. د ملي اردو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د جمعې د شپې په برید کې د ملي اردو نږدې 50 سرتیري وژل شوي او 40 په شاوخوا کې نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کومانډو سرتیرو ځینې هم شامل دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د شورا په نظامي اډه کې رسنیو ته وویل که څه هم د طالبانو په مرکزونو د دوی شپنی عملیات دوام لري، خو تر دې وروسته به د دفاع د وزیر په ملاتړ او سپارښتنه نور هم زیات کړي.
نور دشمن برلا و دینه چې په اول خط مقدم جبهه کې ماته کړي وو، د دې عقبی جبهه ته موږ له منځه وړو چې تاسو ته معلوم دی روز از دش د شپنه د چې یو دوه درې کمانډوي او خاصو قطعاتو عملیاتونه نیو. بل اخر د دې کومالی او په اقتصادي او همدارنګ په تجهیزاتي ډیپوګان باندې مملي کړي او دوی ضعیف شوي دي. هر کله چې دشمن ضعیف شنو بیا د زی غلچکی برید دا یو غلچکی برید بریدو چې دغه وس تحقیق لاندې دی لکه جناب وزیر صاحب چې ویلي او منګه د تحقیقاتو نو وروسته هر څوک چې غفلت کړی یا دشمن ته لار ورکړي هغې ته به د قانون مطابق جزا ورکوو.
ولی د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د دوام غوښتنه وکړه او اصلي عاملینو ته د سختې سزا د ورکړې خبر ورکړ. که څه هم د طالبانو ویاند کر یوسف احمدي د یاد برید پر مهال د ګڼو بهرنیو ځواکونو د وژلو خبر ورکړی و، خو د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر د رسنیو سره خبرې ونه کړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وویل وسلوال د مخامخ جنګ توان نه لري، ځکه نو په دغه ډول بریدونو لاس پوره کوي. د کورنیو چارو وزیر په غسیمو باندې د چاپو او عملیاتو د دوام خبر ورکړ چې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. چارواکي وایي د دې وروستي برید په اړه پلټنې به دوام ولري. د شورا په نظامي اډه یو ځل په 2014 میلادي کال کې هم برید شوی و چې د ځاني زیان تر څنګ د کلوردو امکاناتو ته په میلیونونو ډالره زیان وړوي. چارواکي وایي که څه هم وسلوال د خرابې هوا څخه په استفادې د کلوردو منځ ته تللي دي، خو د دوی لخوا په وخت او ښه ډول د برید د پراختیا مخه نیول شوې ده. دا سوال لا هم نه دی ځواب شوی چې د یوې هوارې دښتې په منځ کې د سلګونو ساتونکو او برقي سیستم سره وسلوال څه ډول دغه مهمې اډې ته ننوتل او تر دوو ورځو پورې یې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
مخکې تر دې چې یو نړیوال مطلب راواخلو، د کرکټ حال به درکړو. د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. افغان لوبغاړو 223 منډې جوړې کړې دي او ټول لوبغاړي سوځېدلي دي، او په ځواب کې اوس ایرلند بیټنګ کوي. 15 اوور ختم شو، شپږم اوور شروع شوی دی او ایرلند تر اوسه 23 منډې کړې دي، کوم لوبغاړی یې نه دی سوځېدلی. متحد ایالاتو د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي چې د ایران د بالستیک توغندیو د اړوندو فعالیتونو له کبله پر دې هیواد بندیزونه ولګوي. واشنگتن وایي چې تهران د دې ازموینو په وسیله د امنیت شورا له پرېکړې لیکونو څخه سرغړونه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
متحد ایالاتو د ایران د بالستیک توغندیو ازموینې او فضا ته د سپوږمکۍ استول د بې ثباتۍ په هدف فعالیتونه بللي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر جاناتن کوهن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په نوم په یو استولي لیک کې پر تهران غږ وکړ چې د اتمي سروکو د وړلو د وړتیا لرونکو بالستیک توغندیو اړوند فعالیتونه سمدستي بند کړي. خغلی کوهن په دې لیک کې یادونه کړې چې ایران د 2013 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه د منځني واټن ویشتونکي یو بالستیک توغندی وازمی او د روان کال د جنوري په 15مه او د فبروري په 15مه د ځمکې مدار ته د سپوږمکیو د استولو هڅه وکړه. د دې دواړو سپوږمکیو د استولو هڅې ناکامې شوې او مدار ته ونه رسېدلې. کوهن لیکي چې ایران درې وړه ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پرېکړه لیکونو سره په مخالفت کې کړې دي. هغه زیاتوي چې د ایران دا پرونې اوس هم د ټول منځني ختیځ د بې ثباتۍ باعث کېږي. کوهن پر امنیت شورا غږ کړی چې د دې اقداماتو په ځواب کې پر ایران د سختو نړیوالو بندیزونو په لګولو کې له متحدو ایالاتو سره ملګري شي، څو د تهران د توغندیو د پروګرام مخه ونیول شي. د ښاغلي کوهن په لیک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په 2015 کال کې د تصویب شوي پریکړه لیک یادونه شوې. دا پریکړه لیک له ایران څخه غواړي چې تر اتو کلونو پورې د هغو بالستیک توغندیو له ازمویلو ډډه وکړي چې د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. دا پریکړه لیک له هغې مهمې موافقې سره تړاو لري چې امریکا او 15 نړیوالو قدرتونو برتانیا، جرمني، فرانسې، چین او روسیې په 2015 کال کې له ایران سره لاسلیک کړه او په هغه کې تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له دې موافقې د امریکا وتل اعلان کړل او پر ایران یې پخواني بندیزونه له سره ولګول. د یادونې وړ ده چې په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي یوه ویان علیرضا میریوسفی دا ادعا رد کړې ده چې د تهران د بالستیک توغندیو پروګرام د اټومي سروکو د وړلو وړتیا لري. نوموړي ویلي دي چې په همدې دلیل د ایران د بالستیک توغندیو هیڅ یوه ازموینه هم د امنیت شورا د پریکړه لیکونو له مخې ممنوع نه ده. ستاسو له پیغامونو.
حجم رحمت د ابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ د علیکې له کلي څخه تاسو ته مخاطب یم. موږ غوښتنه دا ده چې زموږ تقریبا درې میاشتې کېږي زموږ لارې چار طرفه بندې دي، څلور طرفه زموږ د کلیو لارې بندې دي، چوزي، اکازي، الکاز او نوغه تقریبا زموږ کله یعنې سا شپږ سوه کوره ده. نو زه له حکومت څخه له خیریه موسسو څخه دا غوښتنه لرم موږ ته لاره خلاصه کړي، زموږ زمانه وي اولادو باندې وفات شي، زموږ کوشنیان له مرستیا ورڅخه وفات شي. موږ د زابل ولایت د روغتیا ریاست سره هم ټلیفون کړی ده، هغه کس په نامه وعدې راکوي له موږ ته نه راځي، موږ ته ځي ټیم راولېږي، دا چې که د هوا له لارې وي که د ځمکې د لارې وي، په خدای په نامه کوي یا د چا ډوډۍ وي یا د چا دوا وي یا د چا یوه روپۍ وي، ډېر د مشکلاتو سره مخامخ یو. نو که چېرې زموږ اواز تر نورو مقاماتو تر خیریه موسسو ورسوي ډېر به ښه وي. وسلام.
نن ذاکر الله د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زموږ د ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې موږ ته بر جوړ کړي په ساګي کې، او دا ولسمشر چې پنځه کاله وشو اوسه پورې کونړ ته رانلی، چې کله د انتخاباتو وخت نږدې شي دی کونړ ته راپېښه وکړي. او هر ولسمشر چې دی موږ سره ژمنې کوي خو هېڅ وخت کله چا کار دان دی کله پروژو باندې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اس ایم ایسونه لولو، خو مخکې تر دې چې اس ایم ایسونو ته مخه کړو ټیکنالوژي ته به ورشو. عصمت څاروان مو د یوه نوي موټر له جوړېدو خبروي.
یو دوه کسیز الکترونیک موټر جوړ شو چې جی پنځه انټرنیټ لري او د هغه په وسیله له نورو موټرو سره ارتباط ټینګوي. د سیټ موټر جوړولو کمپنۍ د 2019 میلادي کال د موبایل په نړیوال کانګرس کې د مینیمو په نوم د دې الکترونیک موټر لومړنی ماډل نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر په دې سربېره چې آسود او خوندي دی، د یو موټر سایکل ځانګړتیاوې لري، یعنی کوچنی دی، په اسانه هر ځای درول کېدای شي. د مینیمو یوه شیګنه د هغه د بیټرۍ ده. کله چې د موټر د بیټرۍ چارج خلاص شي په یو ځانګړي وسیله کې بیا چارج کېدای شي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ پیرودونکو ته متبادله بیټرۍ ورکوي. تر اوسه لا دا موټر په لومړنیو پړاوونو کې دی او ډېرې ځانګړتیاوې لا څرګندې نه دي، خو څه چې ښکاره شوي هغه داری چې د موټر سایکل په شان مخته یو څراغ لري او دروازې د پاس خواته پرانستل کېږي. د سرعت پاره ویل شوی چې د موټر د خاون عمر ته په کتو ټاکل کیږي. مثلا د تنکیو ځوانانو لپاره به سرعت په یو ساعت کې 15 کیلومتره او د نورو لپاره 20 کیلومتره وي. اوس دا موټر د هسپانیا د بارسلونا په واټونو کې آزمویل کیږي.
مخکې تر دې چې اس ایم ایسونو ته مخه کړو د کرکټ حال به درکړو. د آیرلند د ټیم دوه لوبغاړي آوټ شوي دي او تر اوسه پورې د آیرلند ټیم په 6.3 ورونو کې 2 منډې جوړې کړې دي. بل براین چې په تېره یو ورځنۍ لوبه کې ډېر ښه ځلېدلی و، نن مجیب الرحمان په 0 آوټ کړ او پروټفیلډ په 21 منډو باندې د آفتاب عالم په بال باندې سوځېدلی دی. وړاندې بیا هم د کرکټ په اړه معلومات درکو، خو اوس په اس ایم ایس ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو به ولسوالۍ پر استولې سمس کلی کې انشاءالله په قطر کې روانې خبرې مثبتې معلومیږي او هیله ده چې کامیابه بشي. بشیر حبیبزی له ازرې ولسوالۍ پر استولې سمس کلی کې له طالبانو سره تر اوسه ډېرې خبرې وشوې خو نتیجه یې معلومه نه شوه او نتیجه یې ورنکړه. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کلی کې لري په نورو هیوادونو کې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي. جنو نور اوریدونکو بیا د نور موضوعاتو په اړه اس ایم ایسونه راستولی دي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي خدای دې وکړي چې د کرکټ نننۍ لوبه افغانستان وګټي.
عزیز الرحمن لکندهار لیکلی دی. البته د کعبه شریف د امام شیخ خالد الغامدی د تیر ورځې خبرې ته اشاره کړې ده چې د په وینا چې هغه طالبان او داعش د په وینا د اسلام له دایرې وتلی دی. البته ازادي راډیو د خبر تر دغه شیبې نه تاییدوي. یو شمېر نور سمیسونه هم راغلي دي او په نورو موضوعاتو په راتلونکو خپرونو کې به ستاسو یو شمېر نور رسېدلي سمیسونه هم ولولو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر په راتلونکي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. د غونډه د مارچ 26 په دوحه کې پیلېږي. دا مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د وسلوالو طالبانو د استازو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د افغانستان حکومت ګډون نه لري. په بادغیس ولایت کې په دوه جلا پیښو کې څلور افغان امنیتي سرتیر وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بادغیس ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت په مقر ولسوالۍ او د قلینه ولسوالۍ په لامان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلهیز بریدونه وکړل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تادامي چی یاماموتو وایي په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت خپل پاملرنه د سولې دوامداره پروسې ته اړولې ده، د افغانستان خلک لا هم د بشري حقونو د لاسته راوړنو په اړه اندېښمن دي. له یونه مسخه په یوې اعلامیې کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خبره کړې، دا خبرې د یاماموتو له قوله سوي دي. د هند په دهرادون کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 223 منډو له جوړېدو سره خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. امریکا په متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې پر ایران د بالستیک توغندیو د ازموینو او دوه سټلایټونو د توغولو له کبله بندیزونه ولګوي. او په تاجکستان کې د اپوزیشن یو نامتو فعال شرف الدین ګدایف ادعا کوي چې تیره میاشت د هیواد د چارواکو لخوا ځورول شوی دی او زیاتوي چې فشار باندې راوړل شوی چې د 2020 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د مشر زوی ملاتړ وکړي.
پولندو خبرونو کې مو د کرکټ خبر تر دې بریده واوري چې د افغانستان ټول لوبغاړي د 223 نمبرو په سوځیدو په جوړېدو سره سوځیدلې دي، خو په جواب کې آیرلند بیټنګ پیل کړی دی. درې دېرش منډې جوړې کړې دي. دغه شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د آیرلند دریم لوبغاړی هم د مجیب الرحمن لخوا وسوځول شو. د کلیو پراختیا وزارت لخوا د 2.2 میلیون افغانیو په ارزښت د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او احمد ابا ولسوالی کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام روانه اونۍ پیل شو او د دغه پروګرام له لارې په دې سیمو کې د ښځینه لاسي صنایعو ترڅنګ د دوی نورو صنعتي محصولاتو د ودې او پرمختیا لپاره یو لړ پروګرامونه په پام کې نیول شوي چې د چارواکو په خبره په پلي کېدو سره به د ښځینه صنعتکارانو صنعت او اقتصاد پیاوړی شي. زموږ همکار اصیل ځاځي له څو تنه شزینه صنعتکارانو او د دې پروګرام له مسولینو سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړ.
د پکتیا ولایت شزینه صنعتکاری په پکتیا کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام له پیل څخه خوښي کوي. دوی وایي د دې پروګرام له لارې به د دوی ګڼې ستونزې هوارې شي. د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د مسولینو په خبره د دې پروګرام له لارې به په 161 کلیو کې 2870 تنه صنعتکاران چې ډیری برخه به یې ښځوي ګډون ولري او د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې به بنسټیز کارونه ترسره شي. د پکتیا ولایت د کلیو پراختیا رئیس انجینر فضل هادی عاصم ازادي راډیو ته دغه پروګرام د نورو جزئیاتو په حق لول.
د پکتیا ولایت په دوه ولسوالیو کې احمد ابا او ګردیز کې دا پروګرام نن عملاً شروع شو. شپېته کمیټو کې موږ دلته عملاً کار کوو. پنځه کال دپاره دا برنامه ترتیب شوې ده. 2.2 میلیونه د پروژې مصرف دی. 103.3 میلیونه به بلایوزه مرستې د کلیوالي. دغه برنامې اصلي هدف دا دی چې په کلیو کې هغه واړه تشبثات کورته یا هغه انسان لاسي صنایع ورته موږ غواړو دغه برنامې طریقه دغه صنایع ته رشد ورکړو او دغه داخلي وړو تولیداتو زمینه مساعده شي چې بازار ته راوځي.
د اسن په خبره یاد پروګرام د 15 کال لپاره دی او په دې موده کې به هڅه وشي چې د دې پروګرام لمن نور ولسوالیو ته هم وغځيږي. پکتیا کې د ښځو لخوا لاسي صنعت او ترڅنګ په نورو برخو کې صنعتي تولیدات دودیزه مخینه لري، خو د پراختیا او بازار موندنې په برخه کې لا هم ستونزې شته. د دغه ولایت یو شمېر صنعتکار ښځې د کلی او پراختیا وزارت لخوا په ولایتونو کې د داشانې پروګرامونو پلي کول، د بېوزله ښځینو د اقتصادي ستونزو په هواري او هم د کلیوالي صنعت د پراختیا په برخه کې ګټور بولي. د پکتیا ولایت دوه تنه خزینه صنعتکار چې په خپلو کورونو کې د مربا او اچارو د جوړولو کارخانې لري د خپل تولیداتو د پلور لپاره د غنستونزو یادونه کوي.
خپل کلی کې او په خپل مرکز کې د زمونږ ورونو پلورونه دغه دکانو ته وړي او غوي کندر سره خبرې کوي. بس کله چې مو مسله جوړ کوو بیا غوي تورلیګو او غوي خپل بازار خریدار. او البته ډېر په مشکل سره ځکه داسې مشخص ځای نه لري کنه لکه لپاره کې دولت داسې یو زمينه برابر کړي چې د خوندو البته مسولات او صنایع لاسي کارونه دغه ټول یو مشخص ځای نه ولري کولای شو مونږ بازار مندنه
وړاندیز مده ده چې باید د خزینه لپاره یو لار یو بازار جوړ کړي دوی ته مثلا مارکیټینګ وکړي.
د پکتیا ولایت د خدو چارو رئیس اغلی نسرین اوریاخیل وایي اوس مهال په پکتیا کې د خزینه صنعتکارانو یو ټولنه فعالیت لري چې پکې د مرکز او لسوالیو ګڼ شمېر صنعتکار خزي غړي توب لري. د وای د پکتیا خدو چارو ریاست د دوی صنعتي تولیداتو ته د بازار موندنې او پلور لپاره د خزینه او ځانګړي خارګوټي جوړول په پام کې لري.
پکتیا ولایت کې اوس هم د دې ته بازار نه ووم خو ولې دوی خپل کارونه پر مخ باندې بیایي لاسي صنایع جوړوي. همې د کلی په منځ کې خرڅوي همې بازار ته عرضه کوي. همیشه مختلف اوقاتو کې دوی د پاره موږ نه درتونونه هم دایرو او موږ په خپل باندې د خويندو یو اتحادیه جوړه کړې ده. سی هغه اتحادیه د مختلفو ولسوالیو نه خويندې په دې کې شاملې دي او ترڅنګ موږ دوی ته د باغی زنانه منځکه په لاس باندې راوړې ده. ان شاء الله سکل په دې باندې کار وسی او ډېری خويندې په کارونو باندې بوخت سي د دوی اقتصادي مشکلات باندې منځه ولاړ سي.
یاد دې چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او احمد اباولس ولای کې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا پروګرام د 15 کلنې مودې پترت کې به لا صنعتکارانو سره چې د چارواکو په خبره او یاس لنه به خزینه تشکیلوي د بلا ایوازه پور او سپما بنسټونو له لارې د څه باندې 103 میلیون افغانیو بلا ایوازه مرستې هم وشي. اصیل زازی، ازادي رادیو، پکتیا.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اسادی رادیو په منځني صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې او ریاو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.5 نیولای شي. د هند په دهرادون کې د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده. د ایرلند ټیم بیټنګ پیل کړی دی او البته تر اوسه پورې په اتو ورونو کې 4 منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې مخکې افغانستان د ټولو لوبغاړو په للاسه ورکولو سره 223 منډې جوړې کړې دي. نو 224 منډې هدف ته داسې ښکاري چې تر دغه دمه چې زله تاسو سره خبرې کوم افغانستان برلاسه دی. خو وګورو چې تر دې وروسته د آیرلند نور لوبغاړي څرنګه لوبه کوي. بل لور ته د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس وایي ملي لوبډالو ته د لوبغاړو انتخاب د وړتیا له مخې کیږي نه د خپلوۍ او اړیکو له لارې. عزیز الله فضلی وایي کومو ځوانانو لوبغاړو ته چې په ملي لوبډالو کې د لوبېدو چانس ورکړل شوی ښه نتیجه یې ورکړې ده. زما همکار واصل وصال د شغلی فضلی سره د لوبغاړو د انتخاب او راتلونکي نړیوال جام ته د ملي لوبډلې د تیاریو په اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د لوبغاړو د خرابۍ په بهیر کې څومره رونوالی راغلی.
د پنځو میاشتو په شاوخوا کې چې موږ کله دغه مسولیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی په هغه کې په نومړي قدم کې ما د یوادوالو سره او د کرکټ د شپر مختګ دفاره د غوراوی پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. کومه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو یوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثال یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورني لوبو سه انټرنیشنل لوبو ته راغی د آیرلند په خلاف باندې په شلو اوریزو سیالۍ کې چانس ورکول شو. همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د ترزوی لري خو د دې استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یوځای شي. همداسې حضرت الله زازی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په شلو اوریزو سیالۍ کې دا هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او ایمیج وساتي.
یو غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نشي. په کرکټ کې خپلوي دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځنې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان او ورونه لوبیږي. په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کېږي چې ځنې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق به اقدار ته سپاري؟
هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي او بل لوبغاړی که د ده په څېر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي. هو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سختو سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکړو، باید واقعا هم مشغه استعدادونو ته وخت ورکو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولای شي. دا ورو ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د دې استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي، حق لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی چې استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتی د منلو وړ.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډله باندې څومره جدي کار روان دی، سو دغه لوبډله خپلو هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلادیش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعا چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو، باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعا هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعا هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړی وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو، دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقع په خپلو پښو ولاړه یو پیاوړی لوبډله انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي د هند په دهرادون کې د کرکټ لوبه د افغانستان او آیرلند ترمنځ روانه ده. تر دې دمه پورې د آیرلند درې لوبغاړي سوځېدلي دي، په نهو ورونو کې شپږ دېرش منډې جوړې کړې دي، او تر دې مخکې افغانستان د آیرلند لپاره دوه سوه درویشت منډې هدف ټاکلی.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ونې کې هلې ومني ستاسو د خوشي په هیله. دا ونې غواړم د نورو پیغامونو ترڅنګ د یو شمېر هغو دوستانو او پیغامونو ته چې په خپلو سیمو کې د مخابراتي شبکو د فعالیت په اړه شکایت لري، د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر څرګندونې در واورم. لومړی به ستاسو څو پیغامونه راوخلم، بیا به ورسو د شهزاد ګل آریوبي مرکې ته چې د همدې ستونزو په اړه غږېدلې دی. لومړی به د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکي پیغام واورو.
السلام علیکم، زه محمد رحمان د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نن سره په اړیکه کې یم. د مې ستونزې دا دي چې دلته دوه شبکې لوړې دي، یو اتصالاتو یو روشان، دا دوه سرې شبکې نه فعالې شي، همداسې بارانې وورې خراب کړي، خلته ډېر زیات مشکل دی. حکومت ته پچار دو چې د برمل خلکو سره په دا خبره باندې غور وکړو، دا شبکې باید زر خلوستي شي، روشان شبکه دو یا یوه اونۍ ورسته فعالې شي، دوه اونۍ ورسته فعالې شي، ټولې دکاندارانو شمېرې او کار وړې دي، نو فعالې شي نه.
بلی، السلام علیکم، زه سالم محمد د واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره تماس کوم. څنګه مو دا ده چې دا د سیم خدای درولې د سم کار نشته، من څه چې نه کوي مقامات دا خواهش ته چې دا خدای په حال کې او څه کار کوي. السلام
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کار وشو چې مخکې افغان د اریبا پایا وه فعال وه، اوس چې کوم دی هغه قطع شوې ده، یو افغان بیسیم فایا ده چې کله پایه کله وی او کله نوی بس ډېر مشکلات سمون مخ یو او زلته در زمون د لاغم وړل شي.
ځان یم مطلع د بغلان ولایت د جریخوش ولسوالۍ څخه خاص سره پاره کوم. موږ دا سی یو مشکل دی چې بغلان ولایت کې د سهار د شپږ بجو پرې دا سلکاټونه کار کوي او بیا د ماشام د شپږ بجو نه د سهار د شپږ بجو پرې دا ټول سلکاټونه باسي. دا ولې بندي دا موږ ډېر غټ مشکل دی. ما ته ولسلام چې شپه ورځ کار کوي نو ستاسو د لور اصل افغاني سره دا